STRONG. I am.
Adab Wagme.
De Adab Wagme.
De Amerika Gag Ashna Radio Adabi Aw Hunari Khbarawana.
درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې جوړ روغ او سوکاله اوسه قدر من اوریدونکو روانو حالاتو د ژوند د نورو چارو او هر برخه په تیر ادب هم لا اخیزي به برخه نه دی پریخه د پښتو ادب له پراخه لمننه نندلته په شعر غږی ولی د پښتو په اوسنی شعر د ناهیلیو سیوري پروت دی په شعرونو کې څومره درد او څومره خوښي څرګندېږي دا او نورې ورته پوښتنې به راته په خبرونه کې لیکوال او شاعر ګلرحمن رحماني ځواب قربانم زنم شبه شنه رحماني صاحب ستړی مې شي خبرونه ته
ډېره مننه تاسو ته د خبرونې ټولو رانو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ډېر زیات خوشاله یم چې
مننه رحمانی صاحب زم خوشحالم چې خبرونه کې را سره راسته او د امریکا غږ آشنا رادیو بلنه منلې ده اوسنی شعر څومره له روانو حالاتو نه متاثر دی د پښتو په شعر ولې یو ډول د ناهیلیو سیوری خپور دی
ډېره مننه آشنا چیر ته د پښتو معاصر شعر ته نظر وکړو هغه د تاریخ په لحاظ تقریبا داسې مهمه کېږي چې د نولس شلم او د شپږم په دې خوا یعنې تقریبا د انګریزانو د یرغلونو او د افغان انګلیس جګړو زمانه ده او افغانستان تر ډېره پورې یو سیاسي او ټولنیز لحاظ د ثباته هېواد دی تقریبا خلک هم په یو ډول په جګړو کې ښکېږي او حکومتونه هم تر ډېره په فرهنګي او هنري پالیسیو هدفې کار نه کوي چې لازمه ده یا تر ډېره پورې بودیجې او امکانات تر ډېره د جګړې لوري ته سوق شوي د هغې نه را وروسته بیا ځینې نور یرغلونه مثلا د روسانو افغان جګړه بیا د هغې نه رانیول تقریبا ته د څلوېښتو په نیمه پېړۍ پورې چې دا وخت هسې کړنه پورې افغانستان په جګړو کې ښکېل دی او په ټولو ټولنیزو بنسټونو په ټوله کې په هنر ادب باندې ډېر ژور اغېز لري نو په دغه نیمه پېړۍ کې افغان شاعران طبعي چې آرام سوکاله ژوند یې نه دی لیدلی نو د یو ټولنیز موجود په توګه طبعي ده چې دوی هغه څه ویلي چې په ژوند پورې تړلي دي خو له دې ژوند هغه تریخ او ترخه یا دردونکي انځورونه دي یا که مینه هم ستایل کېږي د درد خوا ستایل کېږي یا د مینې مینې د غوړېدو د ژوند د پایښت یا انسان ته د اړخونه تر ډېره پکې پیکه دي یا ټوله کې یو ډول ناهیلي ورباندې شوې ده
د تاسې مخکېنی دور ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان وضع بسنه هم بسوه چې افغان شاعران دغه ډول شي مېږله ته مخه کړه چې درد پکې ډېر منعکس دی د پخوا او د اوس زمانې د درد چې په شعر کې منعکس شوی دی تفاوت پکې ګوري
د پخواني شعر کې خصوصا زموږ تاسې کلاسیکې دورې ته لاړو هلته ډېر تر ډېره فردي اړخ لري یا تر ډېره ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره نه کوي مثلا هلته شاعري تر ډېره پورې صوفیانه ده یا عرفانه شاعري مثلا د رحمان بابا علي بابا د نورو شاعرانو دوی تر ډېره دیني عالمان دي خپل فکر لري تر ډېره که سړی ساده دي دنیا پر ځای د هغې دنیا خبرې دي یا د دنیا پر ځای د آخرت خبرې دي خلکو ته هغه ځای یادوي یا کوم ځای مشکلات هم راځي یا کړاوونه هم راځي دوی خپلو مخاطبینو ته یا دوی ته داسې تلقین ورکوي چې په دې باید سر وشي دا مثلا د تقدیر پرېکړه ده او د دې په بدل کې تاسې وړه نړۍ خلاصه کولی شئ سره دې چې دا شکایتونه دی رحمان بابا شاعری کې شته دي مثلا صاحب ظالمان او حاکمان او کور او ګور کې خلاص دی یو دي مثلا بیا خپل بابا دا کوي یو څوک چې تر ډیره پوری دی دی اخرت پر ځای دی دې خبرې کړې دي خلکو ته یا خپل مخاطبین په دې خبرې کړې دي هغې کې بیا دا خبره یاده شکایتونه سړی کولی شي تر ډېر خوري دغه ژوند ته یا د دې نه ژوند ته ستونزو کړاوونو ته ډېر اهمیت ورکوي دی مثلا د سیاو شریکې خبرې شوي دي او هلته شاعران ته ډېر پرې د سیاست انزوا کې وو محدود فکر و او شاعرۍ ته ډېره پورې دا د خپل کامیاب نه وو پیدا کړی نو طبیعي ده چې دوی ځان ته یو ډول قناعت کولو ځان پیل کړی و خو مګر د معاصرې دورې شاعر یا شاعر تر ډېره په دې شیانو باندې فعالین نه دی مثلا تاسو کې د اجمل خټک شعر واورئ یو چې د لوی لوی قدرتونو رابطا یو فریاد دی د خدای پاک نه د دې بنده یو ډول سړی وایي ګیله او شکایت کړی دی دی وایي چې زه به په دنیا د تشویش بدلم او په هغې دونه باندې نو کله چې ژوند ته پاملرنه کېږي نو دا طبیعي ده چې ژوند باید په ټوله معنا وپېژندل شي او دا یو تریخ واقعیت دی چې زموږ ژوند له درد او ناهیلۍ سره ملګری دی زموږ شاعر د ښو ورځو په څېر تر ډېره پوهي خبر
دا وخت شاعر خپل افکار په نظر نیسي او کلوستون کې
کچه ته شاعری طبيعي فکر په نظر کې ونی سو د شاعر طبعا په نظر کې وزل طبيعي ده چې شاعر که هر څومره ای او چات انسان یا سرګواري هم یا تر ډیره خو ای شاو بیدار انسان په مقدار ډیر نه څه بیت ته هم د ټولنې موجود دی او ای هر طب له خپل اوګو څنګه خپل نو طبعا دا په ذهني لحاظ په فکری لحاظ له هغه ټولنې سره تړلې چې دا فکر علي شوی دی دای که هر څومره له درد نه هم خلاص کی له کړاو نه هم ځان خلاص کی په ناغاړ ډول هغه څه ونه کیږي چې دای هر ورځ ویني یا په بل عبارت شاعر د خپل شی پیغامونه وینځي هم نه له هغه ټولنې نه خلی شي د مخاطب ده یعنی دای که چې په مخاطب ته ارزښت ورکړي دی خو د ذهن او تصورات په باغ هم بیا هم هغه وبې چې د ټولنې کې بچي مثلا موږ ډېر څه په تنظیم لرو چې په امریکا کې وزي خاصه ډیر آرام شون لري شاید در بین نه کړاو ویني ولې نه ذهن هم تصور ان بیا هم کلی په خوب او خیال وی شاکر کې بیا هم په لوا سره تړلې کله نه ورته دي دلته چې څه شي په غیر مستقل بیا هم ورنه متاسف دي حال دا چې شاید په دې حالت دی رسېدلې نو دې نه معلومې چې د شاعر او ټولنې د ټولنیز اړیکا هیڅ کله په دې ډول نشي بدلېدلی تر څو چې عام ټولنیز وضعیت ښه نه وي شاعر هم نو سره کېږي یعنی نو دلته دې د ټولنیز مبالغ یا د ټولنیز ژغورون کې یا د خپلون څو ګټه مسولیت هم دا د چاري ته وایي چې نه دا ول ژوند وکړي هیله وکړي یعنی دلته تر ډیره کورې دا باید ومنو چې شاعر هم په ځینو مواردو کې علامت دی ځکه چې د دې په ځای چې چا ته هیله ورکړي را اوچتي کړي لاس ورکړي او دا چې د ادب په کولو کې حالت یو دان دا یو مسولیت هم دی د دې یو مسولیت دا دی چې کینه شي د هغه اوخ کې اور باندې وایي خوښیو هر کلی وکړي دا نه چې نه ژوند دا نه دی آرام تل تر تله ستا خلیک نه دی او بدلیدونکی دی او د دغه برخلیک او د راتلونکي په اړه یو چاته هیله او امید کول دا د شاعر کار دی ځکه په اړه وایي شاعر کله کله خپل زه خوري ټوله ژاړي درد مني غم مني ولې هغه ټول درد او ټول فریا باید خپل مخاطب لوستونکي ته ور انتقال کړي په هنر او فرهنګ کې هم ډېره مشهوره ده مثلا تاسو دې کړي چارلي چاپلین د نړۍ مشهور ممثل خبره به دلی دی وایي چې ما ټول مر وژړ ټول مر مې تاسې کړ په هیڅ کله مې دا د ځین کې توار نه کړ د هم ته خو خو در کې خلکو ته خلا او خوشي وکړ او خلکو وخت ډول په څو کنه زما په څیر نشي دوی ژوند ته اله بن شي دا په ټوله کې د هنر او ادب عمومي او کلنسي او پیغام او مسؤلیت هم دی خو لکه مرشد په پښتو شعر کې دغه درد شاعر کې ما هغه څه منتال شوی او هغه د ټولنې بدون دا تاثیر هغه مینه دې تاسو سره کړی په
دا ډرنو او دې هم تاسو د ریکارد شاعرونه ادبي خبرونه اوري د
ټول باغونه سوځېدلې مړې بوښالې دي ژړا کوي راوي یا مثلا د سوای چې اختر ته ځکه خوشحالي چې مروار جانان لیکلي ته راځي نه یاد راځي مړې ډالې دي د دې معنا دا ده چې خلک بیا هم په خوښۍ پورې هغه خپله هیله تړلې ده او تر ډېره پورې زموږ به تاسې دا خوښۍ هم په دې اخترونو کښې راغونډوي خلکو فکر کوه چې موږ به تاسې په کلکې د دواړه له حق لرو چې خوښي وکړه هم اختر دي او حال دا چې وګورو چې اوس کلیزو او سالګرو ته شعرونه لیکل کېږي په کلنیو مرایو کښې ګلونو ته مناسبتي شعرونه لیکل کېږي یا کله چې موږ خیموس ته شعر لیکو ښوونځي ته شعر لیکو یا مثلا ډېر پلرونه دي زامو ته ډېر ښکلي شعرونه لیکلي چې زوی پوه شي ځوان شي پیاوړی شي زه ستا ته هیله من یم دا خپله یوه خوښي ده مثلا د دې تر څنګ غرونو ځنګلونو ته ځینې لیکل شوي شعرونه یا طبیعت ته لیکل شوي شعرونه فرض کړې زمان لایق دي چونغه ترانې یا مثلا د کاروان صاحب شاعر ته لیک د ځنګل دا ټول دغسې شعرونه دي چې هغه خپله طبعي فطري خوښي یا د طبیعت سره یې تړاو په کښې انځور کړی دی یعنې که چېرته هغه د طبیعت او ژوند سره د شاعر تړاو څومره کېږي څومره ټینګېږي هغومره د طبیعت او ژوند باریکیو ته دی ځیر کېږي مثلا خوښي په دې معنا ده چې راټولېږي سره کینی دردونه شریکېږي او بالاخره تېر یادونه را تازه کېږي او دا حس کوي چې دا ژوند په فردي اوښو بار نه دی بلکې دا د ټولو سره یو امانت دی او د امانت په ښه ډول وستایو وی لمانځو او بالاخره هغه مسؤلیت یا ماموریت چې دلته سپارل شوی په دې باندې وغږېږو
رحماني صاحب ما ستاسې یو غزل لوستې دی یو لنډک مې کړی دی هغه به د اورېدونکو سره په ګډه واورو په همدې شعر کښې مې به ستاسو په غزل کښې هم یو دوه پوښتنې لرم هیله ده بیې راته لنډې ځواب کوي بیا به وروسته پوښتنې مطرح کړم سلام
ترخه شیبی دی تیاره وختونه ترخه شیبی دی تیاره وختونه ډک دل درده ناهیلی زړونه تر منځ مو غرونه دی دیوالونه تر منځ مو غرونه دی دیوالونه سپین سپوږمۍ ته کو سلامونه شهید شپونکیا په کومه لاړې شهید شپونکیا په کومه لاړې درپسې ژاړي لکه چې وینې بهار په خوب کې لکه چې وینې بهار په خوب کې کاڼو کې خاندي تکي ګلونه ځوان ځوانۍ کې پسې ړنده شوه ځوان ځوانۍ کې پس ړنده شوه مور ته رانغله د زوی لیکونه نخ د لاس می پنی م پلوری نخ د لاس می پنی م پلوری دس خنو سما خوبنا دمینی کلی چنگ بدنام شو دمینی کلی چنگ بدنام شو چنگ نسکور شول دن قامتونا لبام بوٹی خاور شفور تا لبام بوٹی خاور شفور تا رانا پنا شول سفکی اصنا او رحمانی ساتا دخیال مخان دی رحمانی ساتا دخیال مرغان دی اوس کروندو کی شنیدی دامنا اوس کروندو کی شنیدی دامنا
رحمانی صاحب خپل غزلو د اوریدونکو مطمئنم چې خوښ شوی دی. د خپرونې وخت کمې. رحمانی صاحب یو څو پوښتنې کوم هیله ده چې لنډې راته ځواب کړئ. اول خدا چې ستاسو په دې غزل ترخې شېبې دي تیاره وختونه ترخې شېبې دي تیاره وختونه ډک دي له درده ناهیلي زړونه ترمنځ مو غرونه دي دیوالونه سپینې سپوږمۍ ته کوي سلامونه تشم ذهن تخنو دلته چې دام لیکلی خپل حالت راته و
یو خو په دې کې دا غبي بالکل سیا دا یادې ویلاندې یو هغه چې ما باندې وای زما او ستا تمن شو لګرونه سپینې سپوږمۍ ته سلام کړه سلام وکړه ما په پښتو دا کې دې عاشق او یادې عاشق او د مشوقې اړیکه دا تر ډیره پورې د ټولنیزو محدودیتونو قرباني ده او دلته طبیعي ده چې پښتني مینه هم په پښتني درد کې لمبېدلې ده او سپوږمۍ ته تر دې پورې د یوې ریبار په سترګه کتل کېږي او دا چې طبیعي ده شاید درد نه وي ستونه نه وي خو دا چې کله کله د دې خپل مخاطب یا خپل محسوس احوال ونه لري خبر نه وي درکړی تا سره یوه اندېښنې پیدا کېږي او دا اندېښنې بېرته بیا ستا ولني ژوند ته ورګرځي چې څه به شوي څنګه به شوي دا چې ته هره ورځ قربانۍ وینې هره ورځ پیښې وینې خبرونه وینې او تر ډېره پورې بل ټکي ته مې اشاره وکړم چې زموږ استاسې رسنیو د دې افغاني ټولنې په درد او د ناخوالو په راسپړلو کې هم ډېر ډېر زیات اغېز کړی دی خو په صحیح ده پیښې کېدې درسونه هم رامنځته کېدل ټولنیز ناورینونه هم رامنځته کېدل خو ولې شاعر ورنه خبر نه چا ته نه رسېدل یا پټ په پټه تېرېدل خو مګر اوس په ډېره وړه پېښه هم کېږي په رسنیو کې هغه راڅرګندېږي او د دې رسنیو په مخاطبینو کې یو څوک شاعر یا هنرمن هم دی تاسې ګورئ چې کله کله ځینې ناورینونه پېښېږي څو شېبې وروسته بیا د هسې کاریکاتورونه انځورونه او تصویرونه هم حتی اخل شوي وي هلته وړاندې شوي یعنې دا مغه ډېر زر ځان راڅرګندوي نو دلته دا تیاره وختونه او تیاره شېبې همدغه شېبې دي چې د راتلونکي د یوه مبهم راتلونکي نه یو شاعر ډېر ډېر اندېښمن دی چې مثلا سبا به څه کېږي بېرته راستنی هم راستون به نه شم کور سبا شم را به نه شم یا هغه د مینې خوب تړاو شي دی کلري یې دې ته ورسېږم که نه رسېږم دا ټول هغه اندېښنې دي چې بالاخره د دې شاعر په شعر کې د درد په بڼه جامد ځان راڅرګندوي او اندېښنه هم زموږ د غم او د خفګان یا د اوسنۍ شاعرۍ یو اړخ دی او واریزه
وخت ډېر کم پاتې دی رحمان صاحب یعنی ستاسو په نظر اوسني حالات د شاعر په اوږو بار دي که څنګه؟
له بده مرغه چې شاعر اوس هم څومره تمه چې نه کېده یا د هیلې ورکولو یا ژوند ته د خلکو د رابلنې یا په ژوند د معینېدو لپاره هغومره څه نه دي کړي دی خپله د خلکو سره ژاړي حال دا چې دی باید د خلکو اوښکې پاتې شي او څنګه لکه یو پلار یا لکه یو مشر شی دی خفه ماشوم یا د ژړکلي ماشوم اوس کی پاتې یادت هیل اور کوي چې انتظار او قربان را پورته شې ژوند پر آداب او سماب او د شاعر مسؤلیت څخه مت پیدا کوي او مور دې تاسو دا چې پات خلکو ټولنې ته دا څه ورکړي وای کو متاسفانه چې خو پاکولو پر ځای تر دې پورې دای هم اوس کی کوي
bale دا اوس د شی دې کول لپاره تاسو په نظر سره کوم وخت دی
زموږ په تاسو سالي شیرو نامه تاسو باندې څه دي چې شاعر هر ورځ شي کی او شاعری ته کار وای او تل ډیره پوری دا ځان لازم او ګرځي چې دا یې هر پیښه ته هر څه لیکي شعر ولیکي نو دا شعرونه هي سیاست تل ډیره پوری بیا د ورځپاڼو او نور رسنیو د خبرونو په سیری چې د هغه ورځ لپاره اهمیت لري دا وایم چې پیښه نه شاعر باید ژوند ته شعر ولیکي او د دې پر شا د ژوند هغه پټ راته پیغامونه چې هغه تر ډیره پورې د راتلونکي لپاره دي او تر ډیره پورې هم ژبه ژوندۍ ساتي او هم یو چاته اوږدمهاله پیغام ورکولی شي هغه په کې انځور کې دا به ډېر ښه وي که څه هم په ریالیستیک سبک کې یا په ریالیستیکه شاعرۍ کې موږ د شاعر نه دا تمه لرو چې څه پېښېږي هماغسې کټ مټ بیان کړي خو نه شاعر یو بل سړی یا یو بل مسؤلیت د ژبې او د هنریت په اړه یا د ادبیات په اړه دی که دا سر اخیستل کېږي هم تر ډیره پورې دا باید د ذهني پیغامونو تر څنګ یا د هغه کورنیو پیغامونو تر څنګ په اوږدمهاله هنري او پټو پیغامونو کې هم راونغښتل شي په نن چې موږ تاسې د استاذ الفت شعر لولو او د هغه د ریالیستیک ساب او دادیستیک هنر تر څنګ په کې تر ننه پورې هغه پټ پراته پیغامونه یا د تال او د مضمون نوې اړیکې کشفولی شو لامل یې دا و چې هغه تر ډیره پورې لوستونکي د هیلې په تار تړلي وو البته دا هیله له ژوند سره تړل شوې وه د راتلونکي سره تړل شوې وه نو شاعر باید د راتلونکي سره د خپل لوستونکي اړیکه هېڅکله هم پرې نه کړي او د ژوند سره د هغه اړیکه پیاوړې کړي کله چې له ژوند سره روغ شي بیا طبیعي ده چې هغه خپله لار موندلی شي او د شاعر شعر هم د یوه مشال په څېر دی هغه تیاره لارو مل او ملګری وي
رحمان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې اوسنی شاعر د حالاتو نه متاثر دی د الهام یا سوژې له اړخه د یو شاعر لپاره دغه حالات څنګه دی
دلته دوه ډوله شاعران دي یو دا چې د دغه حالاتو نه بیا هم دی په خپلو فردي تصویرونو پسې ګرځي د خپل زړه او درد او فردي خبرې کوي خو ځینې داسې شاعران دي چې هغه بیا نوی فکرونه لري د ټوله خبرې لري مثلا د خپل کور پر ځای د خپل کلي پر ځای دی د خپل هېواد خبرې کړي د راتلونکي خبرې کړي دا ټول متاسفانه چې په کې شته دي خو د شاعر مسؤلیت بیا هم تر ډېره پورې ټولنیز مسؤلیت دی تر کومه چې د مخاطبینو کتله ستا لویه وي د لویو کسانو خبرې وکړي د مثلا د وفات پر ځای د انسانیت خبرې وکړي نو هلته طبیعي ده چې هم ستا پیغام دوامداره وي او هم د الهام د وړې کتلې پر ځای لوی ټولنې مرامېښتلی شي په کې مثلا هغه څوک راښکلی شي چې تر ډېره پورې ستا د ژبې ستا مطب او ستا د فکر ملګري هم وي او بله خبره د فکر او د خپل لیدلوري د تحمیل خبره ده چې ډېر خلک فکر کوي چې زما خبره به تر ټولو ښه یا شاعر فکر کوي چې زما دا خبره به ښایي د پاڼي کرښې یا به تر ټولو ښه انځور اخیستلی وي حال دا چې خلک اوس هر څه ګوري یعنې دا د مخاطب او د شاعر اړیکه دومره نږدې شوې ده چې هر څه باندې هم انتخاب کېدلی شي او هر څه هم واضح کولی شي او بله دا چې د شاعر هنر او د شاعر شعر اوس د پخوا زمانې په څېر نه دی چې کلونه کلونه د هغه سره پټ پاتې شي او د خپرونو د چاپ او د خپرېدو لپاره پاتې شي ځکه چې هماغه شېبه په ټولنیزو خواله شبکو کې خپرېږي خلک یې ویني او خپل اغېز په ټولنه کې ګوري نو ځکه باید دلته د خپل الهام سرچینې یا د خپل شعر او هنر د تولید سرچینې هم تر ډېره پورې ډېرې محذبې او عادي خبرې نه وي او هر څه نه وي چې هر څوک یې کولی شي بلکې شاعر باید تر ډېره پورې هغه خپل لوړ مقام وساتي او هغه څه ووایي چې نور پرې نه شي ویلی یا که دا چې خلکو ته یوه خبره یا د ده مخاطب خبره تر ډېره پورې ساده وي ورباندې کوي نو بیا د کلام ته هم حاجت نشته ده ته باید دی هغه خپل کلام لا محذب او لوړ مقام ته ورسوي او هغو لیدلور او زاویو باندې تر ډېره پورې د خپل تخیل نیلی وځغلوي چې فکر کوي چا اړتیا هم نه ده ورته لیدلی او چا کار هم نه دی ورباندې کړی او تر ډېره پورې په هنر او فرهنګ کې هېر شوي دي یا خلکو څخه تللي دي مثلا که څوک یوه څېړنه کړي ریسرچ کړي چې لسیزه ده د نوي نثر نه نوي پورې دا په پښتو معاصر شعر کې څوک څېړنه ورباندې کړي چې څنګه په کې انځور شوې ده شاید ډېر کم دغه شعرونه وي چې په کې راپیدا وي کړي نو علت یې دا دی چې شاعر یا تر ډېره پورې په ماضی کې بیا یا تر ډیره پورې راتلونکي خبرې کې او حال دي وي. زه دا وایم چې زموږ ټول الهامونه پیغامونه تر زیاته حده پورې هغه دي زیاته سلنه یې باید خپل حال او خپل ژوند پورې وتړل شي، ځکه چې موږ د خپلې زمانې استازي یو او د همدغه چاپېریال کې بیا د ادب تاریخ او ادب څېړنو په رڼا کې ارزول کېږي.
بله، ستاسو د وینا لپاره دا چې شاعر د خپلې زمانې استازی دی، نو زمانه کا هر حالت کې شاعر به ورنه متاثر او الهام به ورنه اخلي. نو ډېره مننه رحمان صاحب چې خپرونه کې راسره وې، خپل نظر دې څرګند کړ. کور دې ودا.
ډېره مننه شاعر صاحب، ستاسو نه او ستاسو د درنو اورېدونکو.
درنو اورېدونکو، ادبي خپرونه په همدیزي پای ته رسېږي. له یاده مو باسي چې د خپرونې په پای کې درته موسیقي لرو چې همدې سره خپرونه هم پای ته رسېږي. تاسو په لوی خدای سپارو، شپې ورځې نیکمرغه.